نو یو چارو کې لاسوهنه بند کړې. اخو د ولسی جرګې یو شمېر نور غړو وویل چې پاکستان له کلونو راهیسې طالبان تمویل کړي او افغانستان ته یې د جګړې لپاره استوي. صفی الله ستانکزی په دې اړه نور تفصیل لري.
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د پاکستان لخوا د ملا عمر د مړینې پټول په هغه هیواد کې د ملا عمر د ځایناستي انتخاب او د افغانستان په روانه جګړه کې د پاکستاني پوځیانو حضور د پاکستان له ښکاره لاسوهنو څخه دي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د چهارشنبې په ورځ عمومي غونډې ته وویل چې د پاکستان د همدغو لاسوهنو له امله په افغانستان کې وضعیت خراب شوی دی. ښاغلی ابراهیمی وویل چې د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیتي تړون له مخې باید امریکا په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو مخه ونیسي.
تجاوز پاکستان نسبت به تمامیت ارضی افغانستان
د افغانستان په ارضی تمامیت د پاکستان تیرای لورې ښکاري. د پاکستان لخوا د ملا عمر د مړینې پټول، د هغه د ځایناستي انتخاب او په هغه هیواد کې ترې بیعت ته زمینه برابرول او د افغانستان په جګړو کې د پاکستانی پوځیانو حضور هغه څه دي چې هیڅوک ترې منکر کېدلای نه شي. د ولسی جرګې نور غړي بیا وویل چې پاکستان تل اوړی د جګړو او ژمی د سولې د خبرو موسم بللی چې افغان حکومت باید د دغه هیواد په دې لوونه غولیږي. دا څرګندونې په داسې حال کې د ولسی جرګې لخوا کیږي چې په دې وروستیو کې د صدر اعظم نواز شریف په شمول یو شمېر پاکستاني چارواکو ټینګار وکړ چې پاکستان غواړي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې له سره پیل شي. له بلې خوا د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله د دوشنبې په ورځ د پاکستان د صدر اعظم د څرګندونو په غبرګون له هغه هیواد وغوښتل چې له طالبانو سره خپلې مرستې بندې کړي. د ولسی جرګې یو شمېر غړو هم تایید کړه چې پاکستان له کلونو راهیسې طالبان تمویلوي او په دې وروستیو کې داعش هم تمویل کړی او افغانستان ته د جګړې لپاره استوي. د ولسی جرګې غړي سرور عثماني په دې اړه وویل:
موضوع پاکستان معلومه است چې د چند سال
د پاکستان موضوع معلومه ده چې په وروستیو څو کلونو کې طالبان او اوس داعش تمویل کړي او ټولي دنیا ته معلومه ده. ټولي نړۍ ته اسناد هم ښودل شوي. په خاصه توګه څو ورځې مخکې د کندز په جګړه کې 50 تر 60 پاکستانیان عملاً په جګړه کې ښکېل وو. نو پاکستان مستقیماً د افغانستان په کورنۍ چارو کې بې شرمانه لاسوهنه کوي چې دا خبره د ټولو نړیوالو حقونو په خلاف ده. عین حال کې یو شمېر کارپوهان سنی وضعیت ته پکتو وای چې پاکستان هیڅکله له افغانستان سره صادقانه همکاري نه ده کړې او تلې د افغانستان په چارو کې په لاسوهنې سره ناامنۍ ته لمن وهلې ده. د کارپوهانو همدارس ټینګار وکړ چې افغانستان باید هڅه وکړي سو د سیمې او نړۍ د هیوادونو په خاصه توګه امریکا متحده ایالاتونو د فشارونو له لارې په افغانستان کې د پاکستان له مداخلو مخنیوي وکړي. صفی الله ستانکزی، ازادي رادیو، کابل.
دوستانو، بل خوا په افغانستان کې ګڼ شمېر ځوانان د بیکاری له امله د وسلوالو مخالفینو له لیکو سره یو ځای کېږي. د افغان حکومت ځینو وزیرانو د ځوانانو په ملي کانفرنس کې چې نن په کابل کې جوړ شوی و ومنل چې د ځوانانو د پرمختګ لپاره روانې هڅې کافي نه دي او د حکومت وسلوال مخالفین د ځوانانو له نارضایتۍ څخه د ځان لپاره ګټه پورته کوي. د ځوانانو یوې استازي بیا دولت تورن کړ چې تل یې د پالیسیو د جوړولو خبره کړې او هیڅکله یې نه ده ثابته کړې چې د ځوانانو لپاره کار کوي. تا په امدی اړه صفی الله ستانکزی ته ورزو او د راپور جزئیات راوړو.
وزګار ځوانان د ژوند د اړتیا د پوره کولو لپاره د وسلوالو مخالفینو له لیکو سره یو ځای کیږي. دا هغه خبره ده چې د افغان کابینې ځینو وزیرانو او د مشرانو جرګې مرستیال د ځوانانو په ملي کانفرنس کې وکړه. د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی په دغه ملي کانفرنس کې چې د چهار شنبې په ورځ په کابل کې جوړ شوی و وویل چې د حکومت وسلوال مخالفین د ځوانانو له نارضایتۍ څخه د ځان لپاره ګټه پورته کوي. خغلی جهانی وویل چې د ځوانانو د پرمختګ لپاره رواني هڅې کافي نه دي او وزګارۍ د دې لامل شوی چې هغوی تروریستي لیکو ته ورجذب شي.
ځوانان د کتلنګه چې د هیواد د ټولو اوسیدونکو تر ټولو زیاته برخه تشکیلوي او هر کال یې د بیکارانو شمېر زیاتیږي، نو افراطیون د هغوی نارضایت څخه ګټه پورته کوي او په دې توګه د افراطیونو او تروریستانو لشکر زور اخلي.
د اطلاعات او فرهنګ وزیر خغلی جهانی همداراز ویل چې د ټول هیواد له 3 میلیونه ځوانانو څخه 10 میلیونه له سختو شرایطو سره لاس او ګریوان دي او د بیکارۍ له درده رنځوري. اخو د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالمی زدیار هم په دغه کانفرنس کې ویل چې ځوانان سم رهبری نشي، نو تر ډیره دا خطر رښتیا کیدونکی دی چې هغوی د مخالفینو له لیکو سره یو ځای شي او هیواد له سختو ناورینونو سره مخ کړي. فساد، ناامنی او په مخدره موادو احتیاط هغه نورې ستونزې دي چې افغان ځوانان ورسره مخ دي او د لمنځه وړلو لپاره یې عملي شویو پروګرامونو ډیره خاصه نتیجه نه ده ورکړې. اخو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر ډاکټر نسرین اوریاخیل هم تایید کړ چې وزګارۍ د ناامنۍ لامل شوی او ډیر ځوانان د مخالفینو لیکو ته جذب شوي، خو افغان حکومت د وزګارۍ د لمنځه وړلو لپاره اوږدمهالي او لنډمهالي پروګرامونه لري. اغلی اوریاخیل له ټولو ځوانانو وغوښتل چې لږ نور هم زغم ولري او قرار قرار به د کار موندنې لپاره رواني هڅې خپل رنګ راوړي.
تعامل رکھے ماسمون جوابونو یو زغم چې زه له ټولو ځوانانو څخه د کار او ټولنیزو چارو د وزیر په توګه غواړم دا دی چې یو څه وخت دې صبر وکړي. موږ به ډېر ښه اوږد مهال او لنډ مهال عملي پروګرامونه ولرو چې ډېر کارونه به ځوانانو ته ورکړو.
اغلی وریاخیل وویل چې ځوانانو ته د کارونو د موندنې په هڅو کې له عربي هیوادونو سره تړون لاسلیک کړی او ډېر ژر به نه یوازې کارګر بلکې د نورو مدیریتي او اداري برخو لپاره به هم افغان ځوانان دغو هیوادونو ته ولیږل شي. خو د ځوانانو په استازیتوب سجی یارمل په دغه کانفرنس کې په حکومت غږ وکړ چې نور د لشعار تیر شي او په عمل کې د ثابته کړي چې ځوانان ورته ارزښت لري او نه پرېږدي چې د وزګارۍ له امله بهرنیو هیوادونو ته په سلو ستونزو کډه شي.
نور د کاغذ د مخې له کرښې تیر شو، نور له پلان جوړولو تیر شو، تګلارې جوړې نه کړو، راځئ په خپلو خبرو عمل وکړو. د کار او ټولنیزو چارو وزیر وویل چې عربي او خلیجو هیوادونو ته د کار لپاره ځوانان لیږي. تاسو ولې دا ځوانان چې زمونږ توان او ځواک جوړوي بهر ته لیږئ؟ ولې له عربي هیوادونو نه غواړئ چې همدلته په هیواد کې دننه پانګونه وکړي، یو دوه فابریکې همدلته جوړې کړي تر څو به موږ د بهرنیانو مزدوري کوو؟
اغلی یارمل دا هم ویل چې افغان دولت د ځوانانو لپاره هیڅ هم نه دي کړي او تل یې په یوه او بله پلمه غولولې دي. د ځوانانو د ستونزو لپاره د حل لارو د لټولو ملي کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې دا طبقه د افغانستان څه باندې 60% نفوس جوړوي. د کارپوهانو په باور د دې لپاره چې حکومت د ځوانانو لپاره کاري فرصتونه نشي برابرولی، نو 90% ځوانان په اوس وخت کې وزګاره دي او له ډلې 1.5 میلیون مخدره موادو ته مخه کړي او له نیمایي څخه یې زیات هم له هیواده د تېښتې په حال کې دي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو کله وی خو د افغانستان ځوانان د بیکاری څخه سرټکوي، بل خو لکه چې تاسو هم خبر است په دې ورسته کې وسلوالو طالبانو د افغانستان ځینو رسنیو ته غواښ کړی چې تر برید لاندې به یو نسی او له بیلابیل خبرګونونو سره هم مخ مخ شو. نو په همدې اړه زموږ همکار اسدالله لودین د یو شمیر رسنیو له مسؤلینو سره خبرې کړې دي او پر دې ورسره غږېدلې چې د دغو غوښونو څرنګوالی څه دی او اغیز به یې د دوی پر کارونو باندې څه وي، تاسو اورېدو ته رابولم.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د نن ورځې بحث مرسنیو او خبریارانو ته د وسلوالو مخالفینو ګواښونو او د رسنیو پر فعالیتونو د دې ګواښونو اغیزو ته ځانګړی کړی دی. افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې د بیان ازادۍ وده وکړه، خو تر څنګ رسنیو ته ګواښونه موجود وو او د خبریالانو د وژلو او وهل کېدو لسګونه پیښې هم ثبت شوې دي. که څه هم دغه ګواښونه یوازې د وسلوالو مخالفینو لخوا نه وو او حکومت پلوه کسان او محلي زورواکان هم پکې شامل وو، خو اوس طالبانو دوه خصوصي تلویزیونونه تلو او یک پر مرګ ګواښلي. طالبان وایي چې دغو رسنیو د کندز د حملې پر مهال به بنسټه راپورونه خپاره کړي او له دې وروسته د دوی په پوځي اهدافو کې شامل دي. په دې اړه د بحث لپاره راسره میلمانه دي د یک تلویزیون مسؤول مدیر عبدالله آزاده خنجانی، د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د پروګرامونو مسؤول قدیم ویاړ او د رسنیو د بازار مشر حامد پویا. ډیر سره مشه مننه، بخیر
راشه.
او یار صاحب، بحث بل تاسو شروع کو. په دې ورسوي کې وسلوالو طالبانو تلو او یک تلویزیون ته مرګونی ګواښونه وکړل، ستاسو په نظر دغه ګواښونه څومره جدي دي او د رسنیو پر فعالیتونو باید څومره اغیز وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو ته سلامونه وړاندې کوم او د بحث درنو حاضرینو ته. زما په اند د طالبانو دغه وروستي ګواښونه رسنیو ته دا کومه نوې خبره نه ده، یعنی ډیر نوایوالی نه لري، ځکه چې دغه ډول ګواښونه پخوا هم موجود وو. پخوا هم زمونږ خبریالان په مرکز کې او په ولایتونو کې په ځانګړې توګه له دغه ډیرو ستونزو سره مخ، مثلا ځنه وخت ورته خبرونه ورکول کېدل، ورته ویل کېدل چې دغه زمونږ دغه رپورټ په دغه ډول خپور سی، یا زمونږ له اړخه دغه عملیات مونږ کړي په دغه اړه د رپورټ خپور سی، دغه دې ته دی غور کړی. په داسې حال کې چې خبریال به تاسو پوهېږئ چې هغه دومره اوچت لاس نه لري چې هر څه په خپل رسنۍ باندې ومني. په هر حال د دوی ګواښونو له هغه پخوانه هم ادامه درلوده او خبریالان له پخوانه هم ګواښل کېدل، خو یوازې توپیر زه په دې کې وینم چې دا ځل طالبانو په خپل رسمي ویبسایټ کې د یوې اعلامې په خپرولو سره په ځانګړې توګه بیا دوه رسنۍ په مشخصه توګه ګواښلي.
بله، دغه توپیر چې دا ځل اهداف مشخصوي او په لویه کچه فردي نه دي، د خبریالانو د ملاتړ کمیټې په ځانګړې توګه د خبریالانو د مسؤلیت کمیټې څومره اندېښمنه کړې ده او څه غواړي په دې برخه کې وکړي؟
اندېښنه خو طبعا وجود لري. کله چې تاسو یو داس خلک تر ګواخ لاندې راولې تهدیدوي یا ګواخې سه هغه نه نظامی دي نه وصله لري نه د ځان د دفاع لپاره څه لري او یوازې مدني بنسټونه دي یا بی طرف او بی پرې خلک دي نو طبعا څه بیا سړی اندېښمن کیږي په دې حد ولی یو شی څه زه باور لرم هغه ده دغه څوارلسو کلونو کې د بیان ازادۍ نه طالبانو هم ډېره ګټه اخیستې مثلا دوی کوم چینل نه درلوده دوی کوم بل منبع نه درلوده سره هغې لارې نه خپل خبرونه او رپورټونه خپاره کړي یا خپل نظرونه خلکو ته ورسوي دوی هغه حساسیت د موضوع ته په پام سره سه خبریالان تل بې پرې وي او بې پرې رپورټونه خپروي او د خبر د بې پرېتوب یا د رپورټ د بې پرېتوب او توازن لپاره یو شرط دا هم دسته له بل اړخه د موضوع د دوام اړخ نه هم نظر واخلي او د هغو نظر هم خپور کړي نو دغه هم حساسیت نه دوی په استفاده سره دوی ډېر ګټه واخیستله رسنیو نو د بیان آزادۍ نه که څه دوی باور پې نه درلوده نو په دې صورت کې زه فکر نه کوم چې دوی دا خپله دغه ګټه صدا څوار لس کال د بیان آزادۍ نه اخیستی او د رسنیو اخیستی خپله دغه ګټه دوی په خپله لنګواخ سره مخ کی ځکه دا یو داسې نه سي کېدای چې دوی د مثال په توګه یوازې طلوع او یک تلویزیونونه یا خبریالان دوی هدف وګرځول خدای مکه او نور خبریالان بیا بي تفاوته پاتې کی
کور آباد خنجانی صاحب ستاسو نظر د دې ګواښ په اړه باندې څه دی
فکر میکنم اگه ما قضایا را متفاوت تر بررسی بکنیم به یک نتیجه میرسیم هیچ شک نیست که ما از هر دو طرف هم از جانب طالبان تهدید میشیم و هم از جانب حکومت افغانستان مورد ملامت هستیم پوشش قندوز و حکومت افغانستان فکر میکنه که ما تریبیون شدیم برای فضا دادن، زمان دادن، فرصت دادن برای ترور طالب ها و ایجاد وحشت بیشتر. از جانب دیگر طالب ها هم باورشانی است که گویا ما موقف گیری در کنار نیروهای امنیتی افغانستان استاده شدیم. ما از آدرس مشخص تلویزیون یکبرتان اطمینان دادم میتونم که ما به لحاظ مسلکی چون حساس کار تلویزیون یک و اساس بنیادش بی‌طرفی و حرکت مستقلانه است هر مورد مشخصی که باشه ما حاضر هستیم در یک نشست مشترک که فعالین رسانه ها نهادهای جامعه مدنی و اهل خبره بررسی شوه و خدای نخواسته اگر تخطی از آدرس مشخص تلویزیون یک صورت گرفته باشه پاسخ بگه ما فکر میکنم ما نمیتونیم چیزی که امروز واقع شده در برابر رسانه ها را جدا از تاریخ رویکرد طالبان نسبت به رسانه ها بررسی بکنیم متاسفانه پس از سقوط نظام طالبان در افغانستان ایجاد و حکومت نو به رهبری حامد کرزی تا امروز به همه رویکرد طالبان نسبت به رسانه ها مشهود و ویدا است مثال های زیادی هم وجود داره تهدید در برابر رسانه ها چیز نو نیست تهدید در برابر روزنامه نگارا چیز متفاوت نیست اما تفاوت این بار با بارهای گذشته در این است که شیوه طالبان خشنتر انتخابی تر نسبت به رسانه و همزمان استفاده از ادبیات بسیار شدید و از یک آدرس بسیار متفاوت تر نسبت به رسانه ها است ما امیدوار هستم که هر از گاه هر بهانه‌ای که نزد طالب ها باشه و یا هر گروه دیگر در افغانستان ما بس قندوز جدا از رابطه گذشته یا هم تعامل رسانه ها در گذشته با طالب ها و گروه های مخالف مسلح علیه حکومت افغانستان و مردم افغانستان جدا نمی بینیم راه های متعارف وجود داره شناخته شده که برای هر مورد میشه برش رسیدگی کنیم
دیره من پویاسه به تاستر از دقا گواخ چه موجود دی دقا با استاس به نظر ده خبریالانو په کارونو باندې څومره اغیز وکړي
بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان سلام بر شما و بر شنوندهای رادیو آزادی مسئله تهدید طالبان در گذشته ها هم وجود داشت اما این تهدید یک تهدید بسیار جدی هست و بسیار خطرناک است ما نگران این گونه تهدید هستیم اما به این معنا نیست که این تهدید مانی کار خبرنگاری و اطلاع رسانی و مانی فعالیت رسانه ها در افغانستان شود زیرا در گذشته ها هم همین طالبان ده ها خبرنگار ما را متاسفانه چه داخلی خبرنگارانی که در رسانه های خارجی کار میکردند فعالیت میکردند و چه هم در داخل افغانستان کار میکردند اینا به شهادت رساندند همین گروهک ها بودند که به گناه مختلف تهدید میکردند
بله پویاسه ببخی تروس دغه تهدیدات موجود و مجموعه که مخکی ویار صاحب هم ورته اشاره وکړه فردی و دازل طالبان کندوز کی او راپور بهانه نیسی و کندوز کوم راپور چې خبر سوی هلته د نجونو پر للی باندې د جنسی تجاوز هغه به اساس دی. د ژورنالیستیکو په لور تاسو حتمن په جریان کې دغه سی راپورونه د جنگ له ماحول نه آیا ضرور دی چې داسې زر ورکول شي او که باید لږ زره دقت شوی وی او یا هم داسې راپورونه بخنوی ورکول شوی ځکه چې طالبان وایي چې هلته د کندوز خلک دا موضوع ردوي او کوم راپور چې جوړ سوی منابع ډیر موثق نه دي.
یک مسله هست که قانون رسانه های یمگانی قانونی افغانستان ایره بسیار واضح و تصدیق کرده. زمانی که یک رسانه اشتباه میکنه، زمانی که یک رسانه یک گزارش اشتباهی را نشر میکنه یا سهوا نشر میکنه یا عمدن نشر میکنه، قانون رسانه های یمگانی بسیار صراحتا واضحا گفتن که متضرر و یا هم شخص مقابل خودش شخصا این صلاحیت را داده، این حق را داره که در یک دادگاه ویژه و یا هم در مراجع مسئول باید شکایت درج بکنند. طالبان که زیر بیرق افغانستان نیستن، قانون اساسی افغانستان را هم قبول ندارن و به ارزش های آزادی بیان و آزادی خبرنگاری و رسانه‌ای هم باورمند نیستن، چگونه چنین ادعایی را میکنه که گویا این گزارش غلط هست و یا اشتباه هستن؟ غلط بودن و یا هم درست بودن این گزارش به یک تحقیقات نیاز داره و این تحقیقات وظیفه دادگاه ها در افغانستان هستند.
فرهنگ وزارت که کمیسیون شته در رسانه د سرغړونه کمیسیون فکر کوي چې دا کیس به هوغي وڅېړي.
وزارت اطلاعات و فرهنگ وزیر قبلی وزارت اطلاعات و فرهنگ کمیسیون را ایجاد کرده بود که کمیسیون غیر قانونی بود. ما بارها گفتیم که کمیسیون غیر قانونی است و دیکتاتورانه عمل میکردن برای که او قضایا را بررسی بکنند. برعکس
در بسیاری حالات حکومت که خصوصا اطلاعات فرهنگ وزارت که دومره وړتیا نشته چې دغه موضوع دې وڅېړي چې یا رښتیا هم دغه تلویزیون نه ملامت دی له ژورنالیستیکي اصولو له مخې او که وسلوال طالبان خپل گواه کې جدیت کړی.
متاسفانه در 13 سال هم وزرای اطلاعات و فرهنگ افغانستان وزرای بیکاره بودن، وزرای ناکاره بودن که هیچ کاری هم نکردن. با آمدن وزیر جدید اطلاعات و فرهنگ ما امیدوار بودیم که یک تغییرات جدی را در اداره وزارت اطلاعات و فرهنگ که در حقیقت حامی خبرنگاران رسانه ها در افغانستان هست کارایی بکنن، اما تا به حال هیچ گونه اعلامیه و یا هیچ گونه تصمیمی را برای چگونگی نشر این گزارش و یا هم برای چگونگی که آیا این گزارش درست هست و یا این گزارش اشتباه هست کاری نکردن. ما امیدوار هستم که در نخست وزارت اطلاعات و فرهنگ این مسئله را، رأس این مسئله و رأس این کار را در دست خود بگیره.
بله.
با تمام نهادهای رسانه‌ای روی مسئله بشینن و این گزارش را تحقیق بکنن که آیا این درست هست و یا هم اشتباه هست.
من پویاس تست برتر اگرزو ویارس بالاخره که در رسانه اشتباه کړی وی یا هم در راپور کې دقت نوی سوی، چون د جنگ ساحه و خبریال هم ممکن دومره وخت نه وي درلودلی چې له خپل ایډیټر سره په دې موضوع باندې لکه څنګه چې لازمه ده مشوره وکړي، خو راپور اوسو مثلا اشتباه و، آیا دا د حل لاره کېدای شي چې طالبان مستقیما د مرګ واخو کې دواړو رسنیو ته؟
لکه څنګه چې مخکې هم دوستانو ته اشاره وکړه، گزارش که په هر ډول وي، په هغه رپورټ یا رپورټ دې لامل نه شي کېدای چې دومره غټ تصمیم پیونی ولسی. لارې متعارف لارې ډېرې دي، مثلا هر ځل چې دغه سې کوم شیخ پارسی او پخوا هم داسې رپورټونه کوم رپورټونه چې به د طالبانو په نفع نه و یا به د دوی خوښ نه و، بیا به ډېر عاجل دوی یا تلیفوني تماس نیوه یا به یې کومه خبر پاڼه را لېږله یا کم له کمه په خپل ویبسایټ کې به یې د خپل ځان سپیناوی کوه دفاع به یې کوله.
دوستانو په دغه یو ساعت کې مو دغه مهم مطلب واورېدل. افغان ولسمشر د افغانستان د کرنې سیستم پر پیاوړتیا په ټینګار سره وایي چې دغه سکتور د افغانستان د ثبات اساس دی. سره له نن په افغانستان کې ټول فعال دولتي او خصوصي بانکونه کولای سي په خپلو بانکي چارو کې د اسلامي بانکداري سیستم فعال کړي. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي چې په دغه هیواد کې د پاکستان تیری لورای ښکاري او امریکا باید پر پاکستان فشار راوړي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بنده کړي. او د افغان حکومت ځینو وزیرانو د حکومت وسلوال مخالفین د ځوانانو له نارضایتۍ څخه د لپاره ګټه پورته کوي.